په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. ډېرې برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو سره پیلوو. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش په کابل کې د پرونۍ خونړۍ برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. یوې سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د وژل شوو لږ تر لږه لس تنه ډیپلوماتان او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي دي. په دې وزارت کې د طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې شاوخوا څوارلس تنه د دې وزارت کارکوونکي او ډیپلوماتان په دغه برید کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په ګډون یو شمېر نړیوالو دغه برید غندلی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا په دې اړه د نړۍ خبرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسولی دی. یوناما ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نشي. یوناما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزول د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی سره هم وکتل. عباس تانیگزی په خاطر د نجونو لوړې زده کړې مهمې بللې او تازه ویلي چې د طالبانو د مشر یوازې هغه فرمانونه باید عملي شي چې شرعي بنسټ ولري. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او توپانونو له کبله تر نامعلوم وخت پورې بندوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ولی ویان سید حکمت الله شمیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې د پنځو بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل توپان ډیر شدید و. هغه موټر چې بند پاتې و مسافر موترې راوستل، هیچا ته ځانی او مالی زیان نه دی اوښتی. د طالبانو فواید عامې وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې له موټر چلوونکو غوښتي دي چې پر دغې لارې د تګ راتګ لپاره جدي چمتووالی ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې 308 رسنیو په دې هیواد کې فعالیت درولی دی. د هغو تازه موندنو له مخې چې پرون چهارشنبې د دې ټولنې لخوا خپرې شوې، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 509 رسنۍ فعالې وې چې اوس شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. په دغو موندنو کې ویل شوي چې د رسنیو د برخې 70% نارینهوو او 30% ښځینهوو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د اوکراین ولسمشر او د دې هیواد پوځ د روسیې هغه ادارت کړی چې ګواکې سولیدار ښار روسي ځواکونو نیولی. ولادیمیر زیلنسکي پرون مازدیګر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی، خو د ده په خبره اوس هم په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پوځ ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشری حقونو د سهار سازمان اجرایوي رئیس تیرانا حسن وایي که څه هم په تیر 2022 کال کې د بشري حقونو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشري حقونو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغې دا خبره په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی دی. هغې ویلي دې ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتې په شمار دولتونو باندې اتکا نشي کېدی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. میرمن حسن ویلي ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورلغاړې دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه 212 مخیز راپور کې په نږدې 100 هیوادونو کې چې د دې خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقونو وضعیت ته کتنه شوې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه او له اویغوریانو سره د چین چلند د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بېلګې یادې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوختي وي دا نور خبرونه بیا هم غولولې دي ازادي رادیو په پانه کې اشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه موسیقي ځانګړې شوی خو به هم لنډ خبري برخه لرو دا لنډ خبري برخه به د کابل د پرونی خنړی برید ورستیو پرمختګونو په باب راپور سره پایل کړو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل د تیرې ورځې د خنړی برید مسؤلیت چې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا د یشت خراسان څنګه اخیستې د مرګ ژوبل په اړه نوي ارقام او نور جزئیات را برسېره شوې دي دا موضوع زموږ همکار حسیب الله تلاش تعقیب کړی دی تلاش سه که لومړی اوریدونکو ته وایي چې ورستی جزئیات څه دي د غبرید د مرګ ژوبل په اړه دا چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د یشت خراسان څنګه اخیسته
د اسلامي دولت سغدريز ډلې په نوم یادایش د پرونی حمله چې دغه 14 د طالبانو بهرنی چارو وزارت د ودانی مخته چې تلفات هم لرل مسولیت اخیسته ده دغه ډلې ادا کړې ده چې شاوخوا شل کسان یې وژلی دي خو په رسمي توګه د 15 کسانو د وژل کېدو او د 40 په شاوخوا کې د نورو کسانو د چپ کېدو موضوع تایید شوی ده 15 کسان د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان تایید کړي چې 15 کسان په دغه 14 کې وژل شوی دي او د ایمرجنسی روغتون ویلي دي چې 40 ټپیان له دغه حمله دوی تور انتقال شوی دي او ممکن د تلفاتو یا د تلفاتو شمیر زیات شي خو په بهرنیو چارو وزارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې د دوی له همکارانو 15 په شاوخوا کې کسان چې په دې کې ډیپلوماټان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي شامل دي وژل شوي دي او ځینې نور ټپیان شوي دي دوی دغه وژل شوي او ټپیانو د ځینو وژل شوي او ټپیانو نمونه هم له ازادي راډیو سره شریک کړي دي مخکې له دې بلې ډیپلوماټیکي سرچینې آزاد سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی و چې په دغه برید کې لستانه ډیپلوماټان وژل شوي او ډیپلوماټان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي وژل شوي دي
بله لکه څنګه چې تاسو هم نن تلاش سره ورته اشاره وکړه د اسلامي دولت ډلې یا د یشت خراسان څنګه د غبري د مسولیت اخیستو په تړاو په اعماق پورې تړلې ټلګرام پاڼه کې دا هم کړي چې په دغه برید کې د ډیپلوماټانو او د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په شمول لکتر لګه شلتنه وژلې دي دغه برید په پراخه پیمانه په کوردینن او نړیوالو هم غندلې په دې اړه څه ویل شوی
د نړۍ بیلابیل هیوادونو چارواکو او په افغانستان کې ځینې سیاسي څیرو دغه حمله غندلې ده په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماټانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې 14 کې لکتر لږ شل کسان وژل شوي او زیات شمېر یې نور ټپیان دي هغه دا یو به هدف برید بللای دی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل هم په یو ټویټ کې ویلي دغه برید په سخت ټکو غندلې ویلي دي چې دا ډول تاریخواله یوازې حق سخت کړهونه زیاتوي چې افغانان په ورځنی ژوند کې ورسره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ایونما هم دغه برید غندلې او په یو ټویټ کې ویلي چې تاریخواله په افغانستان کې تلپاتې سولې ته رسیدو د حل لارې برخه نه ده د افغانستان په خوانی ولسمش حامد کرزی هم دغه بریټ غندلې دی او داسې ډیر نور هیوادونه هم په دې اړه خبرګون خوتلې
بله لتاسو مننه حسیب الله تلاش د ازادي رادیو خبريالو چې د کابل د تیرې ورځې د خنړی بریټ په اړه نور جزئیات را سره شریکول په همدې بریټ کې به هم تم کیغو په تیرې یو میاشت کې د دریم ځل د شپ کابل کې خنړی بریټ کیږي په تګ بریټونو کې طالبانو د حکومت اهداف او بهرني اتباب نه ښه شوی دی دا چې دغه بریدونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي او آیا طالبان ندي توانیدلی چې دغه ډول بریدونو مخه ونیسي؟ په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکو او ژورنالیست شفیق همدرد سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی د دغو بریدونو د زیاتوالي د عواملو په باب وایي.
اصل په سلو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په تیرو څو میاشتو یا په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، دوی نه دي توانېدلي چې داسې مهم بریدونه چې دي هغه مهار کړي. د دوی مهم پلویان چې دي هغه په داسې بریدونو کې له منځه تللي دي. په مهمو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په کابل کې په سفارتونو، په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په مسجدونو کې، په مدرسو باندې، په روغتونونو کې دا ډول بریدونه شوي دي. نو دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي. نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په ضعف باندې دلالت کوي.
همدرد صاحب، طالبان د امنیت ټینګښت خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو د بریدونو کچه دې حتی نه ده کمه شوې چې اندېښنې له منځه یوسي. دغه ډول بریدونه طالبانو ته څه پیغام او معنا لري؟
د دوی لویه لاسته راوړنه چې وایي امنیت ته، زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او استخبارات لا منتظر دي تر څو د ډیپلوماټیکو لارو خپل اهداف ته ورسیږي. لیکن زه فکر کوم وروسته له دینه به داسې حملات نور هم ډیر شي، ځکه چې دوی هغه مهمې موخې چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان او د خپلو هیوادونو دپاره لري هغوی ته لاسرسی نه دی موندلی. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا حملې ډیرې شي، او دا په دې معنی باندې ده چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه خپل ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې لري، هغه د اوسنۍ حالت نه خوشاله نه دي او په داسې د حملو په ترای کولو سره اوسنۍ رژیم او نظام تر فشار لاندې راولي تر څو پورې هغه خپل موخې په دوی باندې ومني.
او څه فکر کوي طالبانو ته دا مهال کومه وسلواله ډله لوی ګواښ دی؟ داعش، القاعده او ټول ترهګریز ګروپونه؟
داعش او القاعده دا سمبولونه دي. پاسل کې د سیمې استخبارات چې دي دغه ډلو په نامه باندې په افغانستان کې دا بریدونه کوي. موږ ته معلومه ده چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دي اتمن دی و هیواد ملاتړ ورسره وو. نو تر شا د دغه سمبولونو که داعش دی که القاعده او که بل هر تروریستي ډله ده، تر شا یې د منطقې استخبارات یو تمویل کوونکی لري او تمویل کوونکی بیا خپل اهداف لري. نو زه فکر کوم چې هیڅ ګواښ د دغه ډلو د خوانه نه دی، بلکې د سیمې د استخباراتو د خوانه همیشه د افغانستان د نظامونو دپاره، د رژیمونو دپاره وو، ځکه چې تر ډیره حده پورې بیا نظامونه یو د بل سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. نو زه فکر کوم چې تر څو پورې چې دغه اختلافونه یا دغه ډیپلوماټیک مسایل چې که نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه په افغانستان کې بسترسازی شوې ده، نو د دغه بسترسازۍ نه د منطقې استخبارات استفاده کوي د داعش او القاعده او یا کومې بلې تروریستي ډلې په نامه باندې په اصل کې هغه خپل اهداف مخې ته بیایي.
د سیاسي چارو شنون کوي شفیق همدرد چې په کابل کې د تیرې ورځې د خونړي برید په اړه خپل نظر سره شریکو. د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی، د داعش هم په وروستیو کې په کابل کې د څو نورو خونړیو هم لو مسؤلیت اخیستی چې په یو شمیر کې بهرنۍ ډیپلوماتیک نمایندګۍ په نښه شوې دي. داعش د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت او دغه راز په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یوه هوټل د وروستیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. دې سازمان په خپله بیړنۍ غونډه کې چې پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه کړې وه، د وروستۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره دا بندیزونه لرې کړي. تفصیل به د اسدالله لودین په راپور کې واورو.
د اسلامي همکاریو سازمان چې شپږ پنځوس غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ماښام له بیړنۍ غونډې وروسته خبره کړه، راغلی تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام راغلی د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. د اسلامي همکاریو سازمان تیر ځل د 2020 کال په ډسمبر کې د اسلام آباد په کوربتوب د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې وه. دا ځل دغه سازمان په زغرده له طالب چارواکو غوښتي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص او پرېږدي چې افغان میرمنې په هره برخه او څانګه کې چې غواړي تحصیل وکړي. د طالبانو د حکومت دا د نږدې 18 میاشتې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د دغه کار یو اساسي لامل د ښځو پر تعلیم، کار او بشري حقونو د بندیزونو لګول ښودل کیږي. طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت او افغاني دود په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي، خو یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو دا دریز عمومي بولي او وایي دوی د خپل سخت تعبیر له مخې پر ښځو او نجونو دا محدودیتونه لګولي دي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
نشی چی تکلنا بیل پہ شبنم بفاتے نشی غم خزما دزڑا نلاڑا غم بفاتے نشی غم خزما دزڑا نلاڑا غم بفاتے نشی چی دبلنا بیل پہ شبنم بفاتے نشی چی دبلنا خوند دروژن قسم بفاتې نشي
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 اویا 2140 13.85 او 15.84 کیلو هرتز اوریدلای شي.
څنګه شاعر څنګه شوي پختي متګرانا چی شعر څنګه شاعر څنګه شوي پختي متګرانا چی شعر څنګه شاعر څنګه شوي پختي متګرانا چی شعر څنګه شاعر څنګه شوي ډېر موت سر د تور چنو نما خما یما یما
ازادي رادیو لوونه ترو
سو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شميره ده 00422111201 شميره بیا تکراروم 00422111201.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
جوش میں دزڑ دزڑ زخم نو کاڑے زخمی سوی سوی اسویلی خلی ترازی نا
جدائی جدائی پور سوزی گم دا مجبور
دے خبر س س زما گناہ دا چد حالاتو حالاتو اور مسیزی اندامونا
داس جندن
فریادوکڑم پدی دنیا دنیا کے پجون دن ستو مان شو مجبوری مجبوری نو خاوندا ما بد جون د جون پسلی ڈی جڑلی زما زما د وین جوش دے چد غیرت غیرت پنا مزان زان قربان او ما
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
بڑا بڑا بادر تو خاندم پمینا خیستا جا ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست.
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422112411. شمیره بیا وایم 00422112411.
Just